سلامونه وخت سهار لس بجې سوینند د خالی ورځ د 2023 میلادي کال د اپریل 8 نیټه ده. د مشالې رو د نن ورځې نه سات خبرونو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر یو ځل بیا هرکلی کوو. هله د روغ جوړ خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان او جرمني په اړه ریپورټونه لرو. په دومنی مایکی دو اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو په فایل کې به مایک مجید بابر ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. ملګری ملتونو د امن د سفیر په توګه د ملالی یوسف سعید د ټاکلو اعلان کړی دی. الیکشن کمیشن وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو لپاره زمینی ټاکنې به د مئی د میاشتې په 18 نیټه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او چینایي ولسمشر ترمنځ ملاقات شوی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګاوتریس ویلي دي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه به د پاکستان سوات سیمې سره تعلق لرونکي د نوبل انعام یافته ملالی یوسفزی د یاد سازمان لپاره د امن د سفیرې په توګه وټاکي. 19 کلنه ملاله په 2012 کال کې په اصلاح غي نړیوال شهرت وموند چې وسلوالو طالبانو پرې د دې له وجې حمله وکړه چې هغې د ښځو د تعلیم په اړه آواز پورته کولو. ملاله د سکول نه کور ته روانه وه چې د دغې حملې ښکار شوه. ملاله دا مهال په برېټانیا کې تعلیم ترلاسه کوي. هغې ته په 2016 کال کې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده او هغه د دې جایزې ترلاسه کوونکي تر ټولو کم عمر جینۍ ده. ښاغلي ګاوتروس په خپله وینا کې تېره ورځ وویل چې د ښځو د حقونو او د جینکو د تعلیم په لړ کې ملالۍ د کلکې ارادې مظاهره کړې او د جینکو د تعلیم په لړ کې د هغې د حوصلې نه ډک فعالیت په ټوله نړۍ کې ګڼ شمېر خلکو ته توانایي بخښلي دي. او اوس به د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د امن تر ټولو کم عمرې سفیرې په توګه د پورم نه نړۍ لپاره کار کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ادارو د زمینی ټاکنو د مهالویش اعلان کړی دی. تېره ورځ د یاد کمیشن لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی چې دا زمینی ټاکنې به د روان کال د مئی د میاشتې په 18 نیټه کیږي. د بیان له مخه په ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره امیدواران د روانې میاشتې په 18 او 13 د نامزدګۍ کاغذات جمع کولی شي. د دغو کاغذاتو جانچ پړتال به د روانې میاشتې د 23 نه تر 26 نیټې پورې کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له وزیر اعظم سره په کتنه کې ترهګري او مخدره مواد دوه نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی جین لونګ سره د سنگاپور په استانۍ ماڼۍ کې وکتل. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې ترهګري او مخدره مواد دوه نړیوالې ستونزې وبللې او د سیمې د امن، ثبات او پرمختیا لپاره پر مهمې او ګډې مبارزې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره یې تر کتنې وروستو له چین سره په اړیکو کې غیر معمولي پرمختګ وکړ. تر دې مخکې ښاغلي ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کول. ښاغلي ټرمپ پرون په فلوریډا کې بې له دې چې نور تفصیل ورکړي د دواړو هیوادونو د پلاو په موجودګۍ کې وویل، فکر کوم له چین سره مو په خپلو اړیکو کې غیر معمولي پرمختګ وکړ. زما استازو د دوی له استازو سره په یو خبرې وکړې. واقعي پرمختګونه شوي چې ډېرو نورو پرمختیاو ته به زمینه برابر کړي. په عین حال کې د چین ولسمشر هم په ګډه خبري غونډه کې مبهمې څرګندونې وکړي خو ځینې مثبت ټکي یاد کړل. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د سویډن پولیس وایي په سرخار سټاکهوم کې له مشکوکي ترهګري حملې وروسته د خار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی دی. د سټاکهوم په پرونی حمله کې څلور تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو ندي ویلي چې آیا نیول شوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له خلکو په ګڼه ګوڼه خېجولی و او که نه. پولیسو پرون وویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه یې ترلاسه کړې وه تر حملې وروسته نیولی دی. د سویډن وزیر اعظم سټیفن لافین تېره ورځ تر پیښې وروسته خبر دوای په سویډن حمله شوی. له ټولو نخې نښانو داسې بریښي چې دا یو ترهګریز عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلي او موږ په پرله پسې نور معلومات هم راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې وظیفه باندې بوخت دي حکومت هر هڅه کوي. ولس نه غوښتنه کوو چې بیدار اوسي او د پولیسو معلوماتو ته غوږ ونیسي. تر دې مخکې سویډني آفتون بلادي تورسپاڼې راپور ورکړ چې یو تن چې برسیرن ټپي شوی نیول شوی او دغه کس د حملې ذمواري منلې ده. خو د راډیو سویډن د راپور له مخه پولیس باور نه لري چې ګوندې نیول شوی کس به د دې حملې ذمهوار وي. روسی عدالتونو پرون اته مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمی حملې په تړاو چې د تیر کال په ورځ د سینټ پیټرسبورګ په میټرو کې شوې وه په ترهګریزو جرمونو کې په لاس لرلو تورن کړل. په سینټ پیټرسبورګ کې یو عدالت حکم وکړ تر هغو چې څېړنې بشپړېږي په اتو نیول شوو مشکوک کسانو کې د شپږ کسان لږ تر لږه د دوو میاشتو لپاره په قید کې وساتل شي. بلخوا پرون په ماسکو کې هم دوه نور مشکوک کسان چې یو نارینه او یوه ښځه ده تر هغې چې مقدمه پرې جوړېږي قید کړل شوي دي. دغه واړه تورن شوي چې په میټرو کې د تیر اونۍ په بمی حمله کې په یو نه یو ډول لاس درلو. په هغه حمله کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان شوي وو. ټول نیول شوي مشکوک کسان د مدني آسیا دي چې په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي. اب رستے خبردار چې د سربیا د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د سرخار بلغرات په جنوب مشرقي برخه کې د یو جنگي الوتکې د پریوتو په پیخه کې دوه پایلټان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د الوتکه د سرخار نه 50 کیلومتره لري د سلاتینا په نامه یو کلی کې پریوتې ده. یاد وزارت وایي چې تر دا مهال د الوتکې د پریوتو سبب نه دی په ډاګه شوی، خو د دوی په خبره په دې اړه پلټنې روانې دي. سرکاری رسنه وایي چې دا یوګوسلاوین ساخته الوتکه په 1978 کال کې جوړه شوې وه او د پوځي عملیاتو او روزنې لپاره به کارول کېده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د عیني شاهدینو په حواله وایي چې د پریوتو نه مخکې د الوتکې ټیټ الوت کولو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. د پاکستان سفران وزارت وایي د فاټا اصلاحاتو کې ځینې قانوني پیچلتیاوې دي چې کار ورباندې کوي. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان په دې لړ کې وایي د اصلاحاتو په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزي حکومت ترمنځ اختلاف دی.
د صوبیو د وفاقو منځ کې رسکشي شروع شوې ده. د زمنګ د مستقبل فیصله دا دی اوس واغ سره په لاس کې او د بده مرګ نه په دې کې د حکومتي نماینده په حیثیت باندې زما سره د اوسه پورې مشوره نه شوې.
په پاکستان کې یو غیر حکومتي اداره ډیسټریکټ نومي ده او اداره مفتی هنری زده کړې ورکوي. څومره کسانې روزلې دي؟
تقریبا 2000 ځوانانو الکانو او جنکو ته مختلف مفت فنی تربیتونه ورکړې شو. دا ټول خیبر پښتونخوا او فاټا کې ځوانانو ته دا تربیت ورکړې شو.
دا به په روښانه مستقبل کې واوري او په باختر ستوري کې به درته د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشاعرې حال درکړو.
جی پوڑو وڑو پاپ کو د خوځی لو تزی د دې کم کيو بچو بل خوینو بلان وای.
یوشمیر نور رپورټونه لرو لمشالې دو سره اوسې. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. د پاکستان مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عملي کول په لړ کې د ځینې قانوني پیچلتیاو د لرې کولو لپاره کار کوي. دا خبره د پاکستان سرحدات وزارت یو ویاند ډاکټر اشرف علي مشاهدو ته کړې ویلي دي چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې په ایجنډا کې د قبایلی سیمو اصلاحات هم شامل دي. برخو په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي شکایت کوي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مشوره نه ده کړې او په هغو سیمو کې اصلاحاتو بهیر د سیاسي مصلحت ښکار دی. نور تفصیل ګل آیا سخاور.
د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ په 2 منیټه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو منځوري ورکړه او له هغې مودې راهیسې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره پر پروژو کار کوي. په اسلام آباد کې د سرحداتو وزارت یو وایاند ډاکټر اشرف علي وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هغه وړاندیز منل شوی چې د اصلاحاتو عملي کولو لپاره په کمیټې کې د وزیر اعلی کور کمانډر او صوبایي چیف سکرتر شاملول وو. نوموړي ویل چې هغه کمیټې به له وفاق سره په پیچلو مسلو خبرې کوي. د وی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې کې به په اصلاحاتو خبرې کیږي.
آئین سازی به کېږي زما په خیال پر راتلون کې چې کوم ناکامي اسمبلی سیشن کېږي په هغه کې به په دې خبرو باندې بحث کېږي او دا ځکه چې په دې کې خو داسې بعضې قانوني پیچیدګۍ دي چې هغه لپاره ضروري ده چې هغه لپاره به قانون سازی کېږي، لیجسلیشن به کېږي او د هغې نه پس چې کوم دي هغه کارونو باندې به ګوتې پورې کولی شي. که څه هم داسې شیزونه دي چې وفاق تر اوسه پورې د دغه سلیریشو پوینټو منظوري خو ورکړې، خو په هغې کې ډېر شیزونه داسې دي چې هغې کې لږې لږې قانوني پیچیدګۍ شته دي، نو په هغې باندې وسوم چې دا کار روان دی.
ډاکټر اشرف علي ویل چې د قبایلی سیمو سماجی اقتصادي لس کلن پلان لپاره نمونه غوره کړل شوی دی چې دا منصوبې به پر مخ وړي. بلخوا په پارلمان کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړی شهابالدین خان وای چې حکومت د اصلاحاتو عملي کولو کې تادی ونه کړه او سیاسي مصلحت نه کار اخلي.
دا تادی کې په کار ځکه چې بجټ اجلاس روان دی، چې بجټ اجلاس کړه شروع شي نو ټولې کاروایانې به سسپینډ شي. اوس صرف زمونږ سره میاشتې مده دی، میاشتې مکې حکومت ته ګوتې خودول پکار دی او دا سیاسي مسله نه جوړول پکار، د مفاداتو مسله نه جوړول. اوس دا مسله د مفاداتو ښکار شوې ده، د صوبیو د وفاق په منځ کې رسکشي شروع شوې ده. زمونږ د مستقبل فیصله دی اوس واغه سره په لاسو کې او د بده مرګ نه په دې کې د حکومتي نماینده په حیثیت باندې زما سره تر اوسه پورې مشوره نه ده شوې. دا ګڼم چې تر اوسه پورې به په دې نولس پارلمنټرین کې د هېچا سره مشوره نه شوې.
خو د خبره د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل اپریدي وایي د اپریل په لسمه نیټه د قومي اسمبلۍ غونډې لپاره یې ستراتیژي جوړه کړې ده او کوشش به کوي چې په اسمبلۍ کې پرې بحث ونه شي بلکې منظوري ورکړي. نوموړي د هغو آئینی بدلونونو په اړه وویل،
نو زموږ ان شاء الله تعالی امید دی چې په دا کې سم امندمنټ دی، لکه اوس د های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینشن دی، هغه پر خو صرف میجارټي پکار ده. او چې کوم دا آئینی امندمنټ دی چې په هغه کې پروینشل سیټونه شامل دي، نو هغه پر 2/3 میجارټي پکار ده. زموږ کوشش دی ان شاء الله تعالی چې څومره زرم وي او په دې سیشن کې خو موږ ته پاسول ډیر زیات ځکه ضروری دی چې بیا نیکسټ سیشن چې دی هغه زموږ د بجټ ته څکه چې زموږ بجټ خو پاکستان په جون کې وي.
د پارلمان غړي شاجي ګل اپریدي زیاته کړه چې اصلاحاتو عملي کولو لپاره د قانون وفاقي وزارت او د کمیټې مشر خپل کارونه سرته رسولې دي او له دوی سره په رابطه کې دي. د راتلونکو ګل پورس په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه بحث په داسې حال کې کیږي چې ځینو سیاسي ګوندونو د هغه سیمو حکومتي اصلاحات رد کړي ول.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنو
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروه
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
افغان حکومت وایي د پاکستان دی چې ترګرو او نورو سختریزو سوالو ملاتړ کوي او په هغه هیواد کې خوندي مرکزونه لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان دا خبر د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په جواب کې کړی ده. ناصر جنجوا د جمعې په ورځ ویلي وو په پاکستان کې روان تشدد د افغانستان د جګړې نتیجه ده. د ویلي کې اسلام آباد د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې نه وای درېدلی، افغانستان و اوس د نړۍ په نقشه نو. سالم مسالی په دا رپورت لري.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پراولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوا په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د ترورزم ملاتړی دی او د ترورستانو دغه راز نورو سختریزو وسلوالو خوندي مرکزونه پکې دي.
ترورستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه ترورستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نام نه کړې هغوی په پاکستان کې رېژېدلې، همالته پیدا شوي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي، اړتیا ده چې پاکستان د ترورزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د ترورزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه وو. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي، نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې د دغه ظلم وساتي، پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمې پر ورځ ویلي و د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه لیوی خصوصي خبری تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې دا کړی و چې په افغانستان کې د هندستان د نفوذ لکابله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوي دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستانی چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کړي او د خلکو پام بلې خواته راوړي داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دي او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کووس دي د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړي دي، ان اټومي وسلې ترلاسه کړې دي. لاره کې نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان چې پر افغانانو نه چوي بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید اوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنګیږي؟ افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي، خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو په وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
د سالم اصلي رپورټ مو اوریدلی که څه هم د اجرایي ریاست ویاند دا تور پورې کړي چې ترګر په مشکوکه ترګر په پاکستان کې دي، خو پاکستان تل د دې دا تور رد کړي او بلکې برعکس وایي چې وسلوال له افغانستان ورځي او په پاکستان کې چاودنې کوي. او د دې تر څنګ د پاکستان د مطبوعاتو د فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR پرون دی خبر خپور کړی چې هلته افغان خبریالان ورغلی دي او د دې خبر لمخې په دې د ISPR یعنی د فوج د اطلاعاتو ادارې ویاند چې هغه جنرال هغه و د خبریالان ته د پاکستان د فوج د مشر جنرال باجوا هغه خبر وکړه چې د افغانستان د دفاع اتاشي ته په لندن کې کړی و او د پاکستان د فوج مشر ویلی دي د دې بیان لمخې چې د دفاع تاشی د افغانستان دفاع تاشی تول چې په افغانستان کې چې څوک د هر افغان هم دومره ورته ګران دی لکه څومره چې پاکستانی دی او هم دومره زوريږي د افغانستان په ترګری کې شکار سوی کسانو پاړه لکه څومره چې د پاکستان د خلکو پاړه باندې دی زوريږي. او سم راځو یو بل رپورت ته، هغه دا چې د پاکستان د کراچی په شار کې پولیس ویلي چې په سیون کې کما حمله سوی و پر مزار باندې په هغه کې ځینی ویډیو کې ځینی بریدګر په پیژندل دي، خو د دوی د پیژندګلو کرا معلومات په ورسته ورکوي. دا چې دغه څوک دی او په دې خبري غونډه کې هغه څه وویل محمد عمران بهار راکي.
فلسطین فروری 2019 باندې د سیم په لال شاباد سمندر پر مزار کې کوم بیت شو باندې اته یا کسانو دل شو درې سونو زیات هغه ژوبل شو. نو پولیسو اوس دا دعوه کړې ده چې هغوی څه کسان د ویډیو د لارې یا پټو کیمرو چې کوم ویډیو دي سی ټی وي د هغې د لارې درې کسان پېژندلي دي او ویلي دي چې دا په دې ککړ دي، خو مکمله پېژندلو چې د هغوی ستا څوک دي د کوم ځای نه راغلي دي د کوم ځای اوسېدونکي دي. د هغې لپاره اولس ته هم خواست کړی دی او نادرا چې کوم د شناختي کارډ جوړوونکي اداره ده هغوی نه هم مرستې غوښتې دي چې وویل شي چې دا څوک دي او هغه کوم کسان چې کوم بریدګر نو هغه ویل کېږي چې دا ځانمرګي بریدو نو هغه خو به نه وي، خو چې کوم نور دوه کسان دي چې مرستې کوي دغل ته راغلي دي نو هغوی د نیولو لپاره بیا دوی هڅې وکړي. چې کوم د ترګرې ضد مبارزې څانګې مشر ثناء الله باسي اډیشنل انسپکټر جنرل نو هغه دا هم ویل چې دغه کسان یو ورځ وړاندې راغلي وو هلته واقعدارې کړې وه هلته بتلګ راتلل تقریبا یو ګنټې هلته تېره کړې وه یو ورځ وړاندې یعنې په 15 فروری باندې ځکه چې په دغه کوم ویډیو او یو ښودله نو په هغې کې د 15 فروری ویډیو هم او دغه کسان د 15 فروری هم په نظر راځي او داسې ویل کېږي چې دوی مطلب د وړاندې نه دغه پلاننګ کړی و. د رینجرز لخوا هم په دې باندې دا یو بیان راغلی چې کوم نیم فوجي ځواک دی چې هغوی هم بیا تصویران جاري کړي دي چې دا کسان دي دا مرستیال دي مرستې کړي دغه یو کس چې کوم برید کوونکی دی ولس کرا پیژني نو باید مرسته وکړي. یو مهمه خبره چې کوم پولیس وکړه هغه دا و چې دا ښکاری چې د شکل نه خلک دا ښکاری چې لوکل دي یعنی مقامي ځایي خلک دي، بهر نه څوک راغلي نه دي. عام چې کوم اولستین اروي خامخا به پیژني چې دا څوک دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پښتنو سیاسي او مدني ټولنو غړي د دې لپاره راټول شوي ول چې یو ورځ اتانه د سولې لپاره وکاروي. تیر میاشت په پنجاب پوهنتون کې د جمهوریت اسلامي د ځوانانو سازمان اسلامي جمعیت طلبه له لوري پر پښتنو ځوانانو د برید په جواب کې د پښتنو مدني او سیاسي فعالان د اتان ورځ منځلو سلسله پیل کړې ده. د پنجاب پوهنتون پښتانه زده کوونکي وایي چې پر دوی حمله هغه وخت وسو چې کله اتان کولای. خو اسلامي جمعیت طلبه بیا برعکس دا وکړي چې لومړی حمله پر دوی شوی. د دې حمله په خبرګون کې دوی ونې وړاندې په کراچي کې د اتن ورځ ولمنځل سو او پرون په بیا په پېښور کې اتن د سولې لپاره ورځ جوړه سو. نور حال د مشال ډو خبريال غلام خاص پر ریپورت کې چې د اتنې ډوله پیل شي.
په باغیناران پېښور کې د اتن بندر د مدني فعالانو او د پښتون زده کوونکو د سازمان د سوري لاندې ترسره شو او د قبایلي سیمو پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو د قانونو د اتن اندازونه نندارې ته وړاندې کړل شو. د دې اتنیز بندر په اړه مدني فعال شفیق گیګیانی وایي
د کومګه دا پیغام ورکول غواړو چې پښتونوم د غرنګي اتحاد کړي د غرنګي اتفاق کړي او دا رنګي ودی په متفقه توګه باندې دي د شتګر له شکست ورکړي. په پښتونو چې کم ظلم وشو په پښتونو چې کم زیاتی وشو او د دې سره د پښتونو چې کم غستخه ایمیج غلط ښکار کړی شو نو موږ دې نه هغه پیغام را واځه کول غواړو چې هغه دراشو د عادتونو دی ګوري چې موږ دې کې سونه من دوستي سونه من خوخي.
د پښتنو د اتن د دود پاړمو د یو سوتنو اتن کوونکو سره هم خبري وکړي.
زمانم هدایت الله وزیر دی او د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی او دلته مونږ چې دینن خپل د وزیر وطن چې دی هغه دلته اوس پیښ کو او د اتن چې دی مونږ وایو چې د اتن زمونږ په کلچر کې د یوې ادارې حیثیت لري او زمونږ چې ډیر شیان د اتن سره تړلې دي ګانه نو مونږ وایو چې هغه شی چې کوم شی مونږ هېر کړی دی هغه خپل د نوې نسل ته واپس ورپیاد کو. مونږه د ورکوټوالی نه په کلی کې په بخاو په بد په جنگ په هر شي کې په امن کې په هر شي کې لکه مونږه د ادارې ژوندۍ ساتلې ده د مشموالی نه پلار بم په اتن کې وو هغه به مخ کې وو زه به ورپسې شاته وم.
شهزاده وزیر می نامه ده او د وزیرستان حسین کا یو او دا اتن چې کوم دی دا د مشکل شر دی د پلار دی نکاح دا څه نوې خبره نه ده او موږ ان شاء الله ولدي خپل کر جاری ساتو او ځکه چې دا د موږ دی نکاح د پلار وینا په مشکل موجوده ده دا به ان شاء الله موږ جاری ساتو. نن خو اوس مشکل اوس په موقع باندې راغلو خو ژغ وشو چې د وزیرستان اتن دی نو موږ ډاری کوشو دی که موږ دا نه منو چې دا مشر دی یا کشر دی موږ په دې کې خامخا شرکت کوو.
د عوامي نېشنل ګوند د مېرمنو او مدني فعالانو ترڅنګ ګڼ شمېر عام خلک هم د دې نندارې ته راغلي وو.
السلام علیکم زما نوم گلدسته دی او دا اتن ما نن ډېر زیات خوند واغشت او دا زمونږ کلچر دی دا اتن زمونږ پښتنو کلچر دی او زما دا ډېر انجوای کو او زما دا دعا ده چې موږ هم د قشن پرم نه ملک جوړ شو.
د دې اتنیز بندر په پای کې د پښتون زده کوونکو د سازمان مشرانو لخوا د مارچ په 28مه په پنجاب پوهنتون کې د اتن په یو بندر د ګډوډي رامنځته کولو غندنه وشوه او دوی د یو قرارداد د لاري د اعلان وکړو چې هر کال د مارچ په 28مه به دوی دا رقم اتنونه ترسره کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا نن ورځپاڼه په یوې ادارې کې لیکي چې د سرشمیرنې پای ته رسیدو سره باید په انتخاباتي اصلاحاتو کې هم کار وځي، ځکه چې سمه سرشمیرنه، انتخابي اصلاحات او بیا په وخت انتخاباتو کول په بنیادي توګه له یو بل سره تړلې دي. په پاکستان کې سرشمیرنې لومړی پړاو دوام لري او دوم پړاو به د اپریل له 15 پیل شي. شاهین بنیرای د ډان د ورځپاڼې د ادارې لنډیز وړاندې کوي.
ڈان رسمان لکھی دی پیو سیاسی نظام کے سما سرشمیرنا، انتخاباتی اصلاحات او بیا دھاغین ورستو د انتخابات کول لیو بل سر تړلی دی. اوس پختنه دادا چې آیا په پاکستان کې بعد انتخابات نو وړاندې د سرشمیرنې او انتخاباتی اصلاحات کار بشپړ شي او کنه. په داسې حال کې چې د پارلیمان د کار مودا د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسی، باید عام انتخابات د 2013 کال په دریمه برخه کې وشي. د حکومت لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو مسوده دا خبره لازمی ګرځوي چې د انتخاباتو لپاره قاعده او قوانین باید د انتخاباتو نه شپږ میاشتې وړاندې تیار کړل شي. ورسپانې لیکلې دي د پاکستان د دستور مطابق باید الیکشن کمیشن انتخاباتي حلقې جوړې کړي او سبوله د اسمبلو په چوکو کې خپل خپل برخه ورکړي. د رواني سرشمیرنې پای ته رسیدو نو وروستو په سبو کې د آبادۍ شمیره هم بدلیږي او بیا په هغه بنیاد د سملې د چوکو په شمیر کې هم بدلون راځي. خدا کار تر هغه وخته سرته نشي رسیدې تر کومه چې د سرشمیرنې عمل پوره شوی نه وي. دغه شان په سبو کې د نو انتخاباتي حلقو جوړول به د مقرر شو عواملو په بنیاد کیږي چې په هغه کې به بدلون راوستل لازمی وي. د انتخاباتي اصلاحاتو پیکج لا په پارلیمان کې دی او دغه ټولو اصول عملی کولو لپاره دومره وخت نشته. ډان رسپانه په پای کې لیکلي دي دا هر څه په دې اډانه لري چې سرشمیرنه کله سر ترسي او بیا د دې نتیجې کله الیکشن کمیشن ترسي. یو پاکا او شفافه سرشمیرنه ډیره لازمی ده، نو لدی کبله باید د سرشمیرنې او انتخاباتي اصلاحاتو عملی کولو لړۍ دې ګړندۍ کړل شي، خو چې د سرشمیرنې سمې نتیجې هم لپامه ونه غورځول شي.
دا مشال ریډیو دا.
د جرمنی چانسلری له خپل هیواد څخه د هغو افغان پناهغښتونکو چې د پناهغښتنی یې رسد سوي د اخراج د شدت هرکلی کړی. انګیلا مرکل د جمعې په ورځ وویل د کډوالو د لوی جوپې راتګ په وړاندې نورو اروپایي هیوادونو هم ورته چلند خپل کړی دی. سالم مسالې د رویټرز خبریا چانس په حواله جزئیات راکوي.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې 3 میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه، په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل، ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد سوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمني کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل سوی، خو د 45% نورو درخواست نه دی منل سوی. میرمن مرکل زیاته کړه، خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمني ته راځي ټول د بېوزلۍ او ناامنۍ له خطر سره نه دي مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه، موږ باید داسې ونه شو چې جرمنی فکر کوي 9 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نه منونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندۍ نسی پاتې کېدی. خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې بریالی او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې سي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدونکی شمیر راکم کړي. رویټرز اژانس لیکي یو پر درېمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمني کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو له مخې افغانانو په 2018 میلادي کال کې د سوریې تر اتباعو وروسته په جرمني کې د پناه غوښتونکو لویه ډله تشکیلوله.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ری او سم په څو شیبو کې لسنیمه بجې کېدونکې دي. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګاوتریس ویلي دي چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه به د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د نوبل انعامي یافته ملالی یوسفزای د یاد سازمان لپاره د امن د سفیر په توګه وټاکي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو د زمینی ټاکنو د محلویش اعلان کړی دی. تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاری شوی او بیان کې ویل شوی چې دا زمینی ټاکنې به د روان کال د مئی د میاشتې په 18 نیټه کېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له وزیر اعظم سره په کتنه کې ترهګري او مخدره مواد دوه نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون لی جین لونګ سره د سنگاپور په استانۍ ماڼۍ کې وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره یې تر کتنې وروسته له چین سره په اړیکو کې غیر معمولي پرمختګ وکړ. د سویډن پولیس وایي په سرخار سټاکهوم کې له مشکوکي ترهګریدي حملې وروسته یې د خار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی دی. د سټاکهوم په پرونۍ حمله کې 4 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو ندی ویلي چې آیا نیول شوی کس هماغه موټر چلوونکی دی چې خپل موټر یې له خلکو په ګڼه ګوڼه خېژولی و او که نه. روسی عدالتونو پرون 8 مشکوک کسان د هغې خونړۍ بمی حملې په تړاو چې د تیر کال په ورځ د سینټ پیټرسبورګ په میټرو کې شوې وه په ترهګریزو جرمونو کې په لاس لرلو تورن کړل. د سربیا د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د سرخار بلغراد په جنوب مشرقي برخه کې د یوې جنګي الوتکې د پریوتو په پیښه کې دوه پایلټان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا الوتکه د سرخار نه 50 کیلومتره لرې د سلاتینا په نامه یو کلی کې پریوتې ده.
دا خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه روشانه مستقبل او بختر ستوري وړاندې کوو. اول به روشانه مستقبل واوري او بیا د بختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په جهان کې قانونه د علم او پوهې په بنیاد ترقی کوي او د تعلیم ماهرین وایي چې هنر د پوهې و برخه ده. په تعلیم کې دینی او عصري زده کړې شامل دي او په هنرونو کې هغه ټول فنی او تکنیکی زده کړې شامل دي چې د ژوند په بیلابیلو چارو کې د انسان ژوند اسانوي او ښه کوي. د تعلیم په حواله په نړیواله کچه دا خبره منل شوې چې اولنۍ یا ابتدایي زده کړې هر انسان یعنی نر او ښځې لپاره ضروري دي. د دې نه علاوه که بیا وړاندې څوک اعلی تعلیم وکړي او یا څه هنر زده کړي نو ژوند به یې په عزت او خوشحالۍ تیریږي. د پاکستان او افغانستان په سیر هیوادونو کې چې د تعلیم شرح ډیره کم ده، ماهرین وایي ټولو وګړو ته یو شان بنیادی تعلیم ورکول د ریاستونو ذمہواري ده. خو د دې ترڅنګ که ځوانان وړاندې تعلیم جاری نه ساتي نو پکار دي چې څه ناڅه هنر زده کړي او دا راز د ملک او قام په ترقی کې د خپل برخې اچولو جوګه شي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د هنري زده کړو په حق له حال درکو. په پاکستان کې د هنري او تکنیکی زده کړو په لړ کې ټیکنالوژي اپګریډیشن اینڈ اسکل ډیولپمنټ کمپنی یا ټیسټ ډیک نومې اداره د حکومت په تعاون د ځوانانو لپاره لنډمهاله تربیتي کورسونه ورکوي او له دې کورسونو فارغ شوي ځوانانو لپاره د کار روزګار موقع د برابرولو هڅه هم کوي. ټیسټ ډیک په دې وروستیو کې روزګار میله جوړه کړې وه چې په اړه یې د دې ادارې ویان د زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل.
دجی اصل کې مونږ د روزګار مې لیدې ته نو ورکړل جاب فیر او د ټیسټیک ایو ټیبل سپورټ پروګرام د یورپی یونین په مالی تعاون سره دا پروګرام چلیږي او د حکومت پاکستان منیسټری اف انډستریز اینڈ پروډکشن ادارې ټیسټیک دا امپلیمنٹ کړی دا پروګرام. دې پروګرام کې مونږ سلور کال چې دی تقریبا سلور کال دوران یو د دې پروجیکټ په دې کې مونږ تقریبا 2000 ځوانانو الکانو او جنکو ته مختلف مفت فنی تربیتونه ورکړې شو. دې کې لکه فیس وغیرہ دا غوښتنې کېدو دا ټول خیبر پختونخوا او فاټا کې ځوانانو ته تربیت ورکړې شو. دې تربیت چې کوم هنر یافته ځوانانو چې مونږ صرف دې ته تربیت نه ورکو، د دې نه بعد مونږ کوشش وی چې دې ته روزګار لټون کې هم دې سره مرستې وکړو، او کله دې چرته خپل کاروبار شروع کول غواړي نه چرته وړي چې کوم کاروباري قرضې دي بلا سود قرضې چې کومې وي هغه دې ته مونږ لټو. دا د هغه روزګار لټولو یو کړی و چې هغه کې مونږ د دې لپاره د جاب فیر اهتمام وکړو.
دا چې دغه روزګار میله څنګه جوړ کړی شو او پکې چا ګډون کړی وو، زینت بیبی په دې اړه وویل چې دې ته متعلقه خلک رابلل شوي وو او د هغوی ترمنځ د رابطو جوړولو لپاره موقع برابر کړی شوی وه.
د جاب فیر مونږ چې کوم دی په پیښور کې د دې اهتمام کړی او د دې مونږ طریقې کار داسې ساتلی چې کوم لوی لوی انډسټریلیسټ دي، کوم چې صنعتکاران دي، تاجران دي، اجران دي، هغه مونږ په دې کې پوره بللي مو، او هغه نه علاوه چې کوم څومره هم زمونږ 12,000 چې کوم ځوانان دي تیغلي او له ځوانان چې کوم دي هغه ته مونږ دعوت ورکړو او هغه دې ته راغلي وو. دغه کې تقریبا 500 نه زیات سټالونه چې کوم لګولي وو هغه هم تاجرانو او اجرانو لګولي، او هغه چې دې ځان سره تقریبا د 1400 د سیوا ځوانانو ته خو هم په هغه ځای باندې جابس آفر شو. د هغه نه علاوه داسې هم چې هغه شارټ لیست شوي دي، او هغه ځوانانو چې دغه امپلایر سره خپل معلومات یا ډیټا شریکه کړه، یعنی هلته کې مونږ کافي لوی تعداد کې فارمونه ایفي فارمونه هغه کې به خپل بایو ډیټا خپل معلومات ټول لیکل او هغه به هغه امپلایر سره شریکول. نو راتلونکي وختونو کې چې کله هم دغه امپلایر یا دغه تاجرانو او دغه انډستریلیست ته کله هم داسې هنرمندان په کار وي، نو هغه به عمدي هنرمندانو ته کانټیکټ کوي، او مقصد د دې هم دا و چې د دې چې کوم هنرمند ځوانان دي د دې او د دغه تاجران چې کوم دي د دې مینځ کې مونږه رابطې جوړې کړو.
د پرمختللي هیوادونو په تعلیمي ادارو کې اکثر دغه ډول میلې جوړیږي، خو په پیښور کې ممکنه ده په اول وار روزګار میله جوړه شوې وي. دا هڅه څومره کامیاب وه؟
یزي زه خو به دا وایم چې زمونږ په نسبت باندې خوشحال فصل باندې دغه وجه دا و چې زمونږ دومره امید نو چې دومره لري لري نه، زمونږ چې کوم ټرینیز دي یا زمونږ چې کوم هنرمند ځوانان دي چې موږ فني تربیتونه ورکړي دي هغه ورشي. خدای کې بس ستاینه کوم د هغه چې کوم زمونږ سره فني او تربیتي ادارې چې کوم دي، چې کوم ادارو کې چې ماشومانو ته ټریننګ ورکړي شو، ولې چې موږ هغه باندې غوښتي ته مخه کافي دا ریکوست کړو چې تاسو لازمی توګه باندې کوشش وکړئ چې د ماشومان تاسو راولئ. دې کې هغه ډیره ځات مرسته موږ سره داسې وکړه چې چا کوسټرې یا نور داسې ګاډي وغیرہ چې هغه کړی وو، او هغه خپل چې کوم د هغه په انسټیټیوټ کې چې څومره ځوانان او پیغلې هغه تربیتونه غوښتي هغه په ګاډو کې نو یو راوستي ډیر نه د شانګلینا د خیبر جنسی نه د جمرود نه د باجوړ نه د مومند جنسی نه چې څومره د لري پرتی سیمې دي تر دې پورې چترال نه ډیر زینو نه پکې خلک راغلي او په دغه ټرینینګ سبق ډیر هدا پورې د غي اکسپوژر شو.
دا چې په دې روزګار میله کې نوی تربیت یافته ځوانانو ته د برخې اخیستو څه फायदा وشوه، زینت بیبي په دې حق لوي
هغه ته پته ولګی دا چې کوم داسې طریقې دي یا کوم سی وی څنګه جوړي خلک او خپل معلومات به څنګه اداري سره شریکې نه دغه هم دغه لپاره ډیر لوی زده کړه و، ولې چې دا ټول هغه مشمول دي چې دومره لوی زیات تعلیم یافته نه دي، دا د سکولونو نه چې کوم ډراپ اوټ مشمول دي او د چا چې بي سي وس نه کیږي او ورته موږ وایو چې مستحق او نادار مشمول دي دا هغه دي. نو هغه په بنیاد باندې خو زه مچ لکه ډیر لوی اکسپوژر هغه ته ملو شو ټول لکه د زرګونو په تعداد کې دغه خلکو او یو کاسو داسې ګیلونه کړه داسې سیستا چې یره ماته داسې سیس کمیو یا دا پلان کې کار غلط شو یا داسې نه و پکا یا په موږ انتظار زیات شو یا داسې هیڅومنه هر انسان ډیر خوشاله دا غزنه تللی دی او په غیمون ډیر ښه خوشاله دی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په یاد روزګار میله کې ګډون کړی و او په دغه موقع یې وویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره به په سیمه کې د هنرمند ځوانانو ضرورت اسو چند سی واشي. د نوموړي د وینا په حق لزینت بيبي وای
وزیر اعلی صاحب په خپل خبرو کې په خپل تقریر کې دا وینا هم وکړه چې خاص توګه باندې چې موږ وګورو نو سی پیک ولې چې را روان دي، نو د سی پیک له وجې چې کوم د هنرمند ځوانان او پیغلې دي د دې ډیماند هم ډیر زیات سیوا شو، یعنی د دې لپاره پکې ډېر مختلف قسمه نوکریانی او کار روزګار راغلي دي. هغه دا وی چې ډېری پرتی سیمې یا هغه ماشومان چې تعلیم نه دي حاصل کړی دا غي لپاره داسې یو فني تربیت بیا په یو اداره کې ورکړي کېږي، نه دا ډېر د ستاینې خبره ده. او هغه دا هم وی چې لکه زمونږ په صبح کې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د ټیلنټ یا د هغه چې موږ قابلیت ورته وي دا غي کمی نشته، خو دې ته صرف غلاري ګدري سمول دي، باقي دې ځان ته خپل بیا اپرچونیټیز هم لري دي خپل افورټس هم کوي او محنت هم کوي بل غي دا هم وی چې موږ سره ولې چې ډیر هر کال په سونو ځوانانو پیر لمنګا بهر ملکونو ته لړ شي موږ چې ورته وایو لکه ګلف ملکونو ته یا نور داسې نو هغې کې چې کوم محنت کشه یا کوم ښه هنرمندان وي هغه خو موږ نه لاړ شي رستو چې کوم بیا د هغې په وجه باندې لکه زمونږ ملک بیا سفر کېږي ولې چې د ښه کار روزګار کولو والا خلک دلته کې نه وي نو کوم دغه ځوانانو ته موږ دلته اپورچونیټیز ورکو نو امید دی چې لکه زمونږ ملک په پخپله مخ په وړاندې
نوموړی زیاته کړه چې د پښتنو په وروستو پاتو سیمو کې ځوانانو ته د بنیادي تعلیم تر څنګه هنري زده کړو ورکولو سره به دا ملک په حقیقي توګه پرمختګ کوي
موږ یو ډیر لوی تعداد وینو چې هغه زمونږ ځوان کول دی خو هغه نه تعلیمونه د غربت لوجي یا نور د معاشرتي ستونزو لوجي تعلیمونه د هغې نه پاتې شوي دي هغوی ته ډېر زیات حقیقت کې ضرورت دی چې فني تربیتونه ورکړی شي بل چې د فني تربیتونو مستقبل زمونږ په سیمه زیات روښانه پدې دي چې اوس پاک چاینا اکنامیک کوریډور راغلی دی او نور داسې د هغې دپاره لارې چې هغې باندې هغې مخ په وړاندې بیا تللی شي او امید لرم چې که داسې پروګرامونه نور هم په روان وختونو کې وي او خاص طور باندې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو چې کومې پسماندہ علاقې دي هغې ته په کې د څه سپورټ ملاویږي نو ډېره زیاته ښه ده.
زینت بیبي د هنري او تکنیکي زده کړو د ادارې ټیسټ ډیک ویانده ده یا د ادارې په زرګونو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکړي. په دې اړه مو څو ځوانانو سره هم خبرې کړې چې له یوې لنډې دمې پاس پی واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورې چې پکې داونه د هنري ستکړو په حق لا معلومات درکو. د لړکی په دروستیو کې له هنري ستکړو فارغ شوو ځوانانو لپاره یو روزګار میله هم جوړ شوې و چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې په تناسب کې په هنري ستکړو ټینګار وشو. په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
د ټیسټ ډیک له تربیتی کورسونو فارغ شوی طاهر زمان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مو علاقې د ملکنی ایجنسی دا او ملکنی ایجنسی کې دا ډیری جو لګرام یم جی او مخ کې تعلیم چې دی نو ما په 2009 کې میټرک کړی دا نه بس چې دی نو دا نو مالی حالات د سينو چې مونږ مخ کې سبق ویلې دا کې په دې باندې مونږ بس سبق پاتې شو دینه بس بیا چې ګرځې دوه بس بیا اړین اړي او کله سکار مار بم کوو نغه نه بس بیا چې مرګرو نه خبر شو چې د شي یو تصدیق والا یو پروګرام دی او هغه چې دینو په بیروزګار کم کفایت دی په کوئی باندې دغه کوي خپل طرف نه یو پروګرام هغه سټارټ کړي ټریننګ ورکړي او پری ټریننګ ورکړي او په ذریعہ سره خلک لکه خپل هنر منر دغه یاد کی نغه به بیس باندې ما تصدیق ته پمونه وکړه دا غن بس دینو هغه دې زما سلیکشن وکړو او سلیکشن نه بس دینو بیا موږ په خپله طریقې سره دینو موټر وانډینګ کورس وکړو دلته کم زمونږ علاقې چې دا ملکنه ایجنسی په دې کې د لو وولټیج مسلې دا غل وې جنې چې دینو موټر کې مسلې ډیر راځي دا غو جنو موږ سلیکشن چې دې خپل مرزا کړو
دا چې په دې تربیتی پروګرام کې یس اس دا کړل نو موړي په دې حق له وویل چې سمرا آلات د بجلی د موټر په ذریعہ چلیږي د هغې ټولو موټرونو د مرامت یعنی بڼلو کار یې زده کړی دی
دا ټریننګ چې د درې میاشتې وو په دې کې مونږ د چت پکو وینډینګ مونږ د هغې بڼل د ډنډې پکې واشنگ مشین د هغې موټر وینډینګ مونږ زده کړو او د هغې سره چې دی نو تریفیز موټر یې کوم چې په دې کرش پلانټو کې او په دې غټ جرند او په دې هر څه کې چې استعمالېږي نو دغه در تریفیز موټر یې موکړي او نور مختلف دا کم سمرتبل موټر او دغه سي موټر یې موکړي دي.
طاهر زمان وایي چې د تربیت پر مهال او له هغه وروسته ورته د عملی کار موقع هم برابرې کړې شوې وي چې پکې یوازې بریالي ځوانان له تربیته فارغ کړي شو. په دې پوښتنه چې دا مهال څه کوي او هنري زده کړو ورته څه فائده ورکړه او کسنګه نوموړی وایي
دا وخت زه یو کس سره ما او لکه مزید په دې کې تجربه کوم دا سره ما غمر مهانه چلے گی ډیره پیسې راکې زم ته نیټن په بیس باندې نو وی سره ما زه مزید کارم از کوم سہولت پکې دا دی چې بختل مرده را کار کولی شي بل نه چې په دې کې عزت دی او خپل عزت باندې هر یو سړی بس تا عزت کوي، بس هغه خپل بیس مطابق ته تو کار کولی شي. دا په سوري باندې دی بنده چې یو هنر ستا سره دی، نو یوازې په دې ملک نه، په بل ملک، په بل ملک، په هر ځای کې دا هنر چې دی ستا په کار راتلی شي. او نه چې دی نو د دې نه موږ لکه ډېر زیات فائدہ اخستی شو او اخلو دی.
طاهر زمان وای په سیمه کې یې ګڼ ځوانان بې تعلیمه، بې هنره او بې کار دي. په کار دي چې حکومت دا ډول د هنري زده کړو کورسونه زیات کړي او کلیوالو سیمو ته هم وغځوي.
زمونږ خو لکه دا قبایلي علاقې دي او ډېر غریزي او لکه ډېر بیکورډ دي، تعلیم په لحاظ سره ډېر پیچیده دي. نو لکه داسې پروګرامونه چې دي زمونږ د علاقو لپاره ډېر مستفید دي او ډېر دغه کېږي. مونږ به لکه د تصدیق د طرف نه کوم دغه پروګرام دي، هغوی ته به مونږ ریکوست کوو چې یاره مزید په دې کې چې نور کوم ښه ښه پروګرامونه دي چې هغه دوی به ښکته علاقو کوي لکه په پنجاب باندې، په نورو علاقو کوي. نمون وای چې دا غاسي دا پروګرامونه چې دی دی لا کولم ورکی نور مزید ډیر پروګرامونه راشي او په دې پروګرامونو سره نور نه ځوانان چې دی هغه اونډه کچې دا دغه اصل کې هنر نو اندل تبا هنرمندان چې دی ډیر شنه په دې وجه سره زمونږ د علاقې ډیر مخ کې شي او بل نه هنرمندان نوم دی شي او د دې د کمپسمندګی چې دی نو هغه بل لګ ډیر سړي دی شي.
طاهر زمان چې د بجلی د آلاتو د مرمت په کوم دکان کې کار کوي، هلته سو تنه نور ځوانان هم زده کړې کوي خو هغه کوم تربیتی کورسونه نه دی کړی. په دوی کې مو یو تن وسیم خان سره خبرې وکړې. دی وای
سلورم دینځم پوری وې بس ډیر مونږ دی دغه ستا سرناشل ته موټر موټر په کومه کورا کار مار عزت ووستي تقریبا چې د 15 شپږ وو مې شوم چې دي او کار هم لا دي چې پوره نه زکړې بس شاګرد شاګردي کوي چې جب خرچه را لا کوي د شنو چې ډیر دغه مغه نه راځي کنه او کار مار راتن فری دي د تیرا د کار.
وسیم خان وای په تربیتی مرکزونو او کورسونو کې نه یوازې په لږ وخت کې زده کړې مکمل کیږي، بلکې هغوی سند هم واخلي. دی وای طاهر زمان ته استاد د تربیتی کورس لوجه د دنه ډیر پیسې ورکوي. نو موړه وای هغه ځوانان چې تعلیم یې نیمګړی پاتې شوی وي، په کار دي چې هنر زده کړي او دا راز به د بیکاری او ډیر خوارۍ نه خلاص شي.
ټیکنیکل دغه ته میلاوی دغه زیات توجه هغه د ورته نن سبا ډیر زیات اهم هنر زده کوي، ځکه نن سبا نوکرای موخره سړي ته نه میلاویږي. هغه نن سبا هنر زده کول ټول مخ کې کم تعلیم دی وسرم کوي، هنر دې زده کوي دا مدن په لحاظ باندې خدي خپل کاروبار ځکه خریجي چې وای تاسو متل دی وای نوکری د خپل پلار مين وای نوکری نوکری ده هغه نوکری د خپل پلار مين نوکری وګره نه ده.
هلته طاهر زمان هم ځوانانو ته پیغام لري.
موږ دا پیغام ورکو چې پیله خو د ټول مخ کې تعلیم وي او تعلیم نه پس چې دی نو که تعلیم یو کس نشي حاصل ولی دلته نه پیسو مشکلات وي ته یا د نور څه مشکلات هغوی ته نو هغوی دغسې چې دی نو هنر زده کړي هر څه هنر چې څه هنر زده کړي نو هغه به په هر ځای کې د دوی په کار راځي اسانتیا به ورته وي بل عزت قدر او عزت به یې نو زما به خپل نوجوانان کم دغه چې دی کشران دي یا زمانه مشران دي خو چې اسې ګرځي نو هغوی ته به زما دا یو نصیحت وي چې اسې ګرځېدونه دغه نه چې دی خپل هنر زده کړي.
ماهرین د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه خوشبینه دي او وایي چې ځوانان له بنیادی تعلیم تر څنګه هنرونه زده کړي نو د کار لپاره به ډېرې موقع ولري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دانی مینړی غږ
هم زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و ورو مونږ را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا تا
کی په ماته شو نو ما و چې دا زما پرند مند چې کومې دې کنا پکار د چې دا رڼا تا نو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی ز خبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسهیل لپاره کې کومې پرمختګ لپاره دوري هغه ګل خزان سره شامل څومره
پویا یا ورتیا سمرا همت لډکا قبایل پختنه د بل نشته.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
تر دې اعلان لمخه تاسو اونیس پروګرام روښانه مستقبل اوریدلی وو چې درته منور شاه وړاندې کړی. یا اوس هم لژمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ بازومات عابد جوړوي چې هم دغه وخت او په دې ورځې درته وړاندې کوو. راځي ورته غوښتو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایم کلیزی په ویار د سیمینار ریپورت ولرو. بیا به د وتیلی سندربول شاعر غازی سیال د نوي شعري ټولګي د مخکتنی ریپورت درکړو او په اخیره کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل د مشاعري حال هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایمی کلیزی په ویاړ یو سیمینار جوړ کړی و چې د فرهنګیانو او لیکوالو تر څنګ په کې لوړپوړو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. نور حال په ریپورت کې. د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایمی کلیزی په ویاړ سیمینار د تیری چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شو چې په فرهنګیانو او لیکوالو سربیره په کې له کابل څخه لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د استاد زیار په کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار پوهندوی لال پاچا ازمون د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
استاد زیار د خپل ژوند زیاته برخه د خپل ژبې او خلکو خدمت ته ځانګړې کړې ده. اوس هم زیار باسي چې د خپل ژوند خوږې شېبې پر علمي خدمت ولګوي. دا د ژوند په خدمت او د ژوند خواږه د خپلې ژبې په بډاینه کې ویني. یوه شېبه آرام هم پر ځان نه دی لګولی، بلکې د ژوند سا او آرام خلکو ته په علمي خدمت کې ویني. داسې رښتینې خدمتګاران د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندي او ځلیدونکي دي.
د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی پراهی هم د استاد زیار په علمي او فرهنګي هڅو مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول. د استاد زیار علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د علم او هنر ډیوې بلې ساتلې دي.
د استاد لوړ خیال، ژور فکر، علمي او ادبي هلو ځلو، پوهنیزو او روزنیزو څېړنو، هنري او شعري پنځونو او لیکنو، همدارنګه د ده علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د هنر او پوهې ډیوې بلې او روشانه ساتلې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال هم یو له هغو چې د استاد زیار د کړي کار په اړه یې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د استاد زیار پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې داسې یو اثر دی چې د ژبې پر بنسټ یې پښتانه آریایي ساکن ثابت کړي دي.
د استاد وروستی کتاب چې دوهم ځل چاپ شوی دی پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، هغه ټولې شایعې او اوازې، افسانې، غلطې ویناوې چې د پښتنو په اړه وې، دا یې بدلې کړې د ژبپوهنې، توکمپوهنې، ټولنپوهنې، تاریخ، اسطورو، د دې ټولو تحلیل او شننې په پایله کې د استاد دغې څېړنې ثابته کړه چې د ژبې پر بنسټ پښتانه آریایي ساکان او پښتو ژبه
استاد زیار په دې سیمینار کې هم د ژبې په بیلابیلو اړخونو اوږدې خبرې وکړې چې د سیمینار د ګډونوالو پام یې ورواړاوه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل که پښتانه خپلې ژبې ته تم شي خپل تاریخ به پکې ومومي.
لیکن ادبیات تم خوکی پټ خزانی ته خار خزانی تاس بجو پکې خپل تاریخ پیدا کولې.
پوهان ډاکټر مجاور احمد زیاد تر سلو پوری کتابونه لیکلي چې تر اویو پوری د چاپ په غاڼه سنبال شوی چې شل پکې اواز شاعری ده او پاتې علمی سیډنیز او ژب پوهنیز دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خیبر پښتونخوا بنو پریس کلب کې سپوږمۍ ادبي ټولنې د وتلي سندربول شاعر غازی سیال د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنه وکړه چې حالې زموږ همکار عمر دراز وزیر په ریپورت کې راکوي.
د سپوږمۍ ادبی ټولنې د سیوری لاندې بنو پریس کلب کې د صدارتي ایوارډ یافته شاعر ادیب غزی سیال د 15مې شعري مجموعې حرفونه خبرې کوي. د مخکتنې دستوره وشوه. د کتاب د مخکتنې پرانیسته وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او پروفیسر اسیر منګل په لاسونو وکړې شوه. وفاقي وزیر اکرم خان دورانی وویل چې غزی سیال د خپلو ادبي خدماتو او تخلیقاتو په زور باندې خپل ځان د بنو پیژنګلو ګرځولې.
سیال صاحب چې دی زمونږ د ټولو یو داسې نام دی چې چرته سیال صاحب راځي نو بنو مور سره راځي او چې بنو ور سره راځي نو سیال صاحب عمر سره راځي.
په دې موقع پروفیسر اسیر منګل وویل غزی سیال د ادب په هر یو صنف کې تبا آزمایي کړې ده
چې هغه نه یوازې په بنو کې هغه نمانځلې شي بلکې په ټوله پښتونخوا کې هغه ته د احترام په نظر په دې کتلې شي چې د هغه خپلې ژبې او ادب لپاره کار کړي.
صدارتي وړیا افته شاعر ادیب غزی سیال وایي
دا 15 کتابو دا خو مې چاپ کړه ده و نره دوه کتابونه بغیر چاپ شته پروته دي چې د یو نوم د انسان موسیقي او بل په نظم باندې هغه دا نظم کتاب ده.
د مخکتنې په دستوره کې شاعرانو ادیبانو د قرارداد هم پاس کړو چې په بنو کې د شاعرانو ادیبانو پروګرامونو لپاره دولت د غزی سیال په نوم یو حال جوړ کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د حمل په لسمه نیټه په جلال آباد کې نارنج ګل مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې د نارنج د ګل د وږمو شاعرانه ستاینه کړې وه. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په ریپورت کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټۍ جوړې کړي او د یو نوي او هیله بخونکي سهار زیر به ورکړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغو شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي او بل خوا بارودو امبارونه درومي. دګ د میزای لورا کټونو زمي د داس لنډو قطارونه درومي.
نه د کلی په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه غزل مې د کلی کې اوس پاتې، نه په کلی کې د نجونو میرکۍ شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام پور کړ.
امکانات د سپړلشته چې دلته راشي، شرط دا دی چې خاین پکې خاین شي، د ظالم لاسونه پرې شي، د مظلوم وخ کې شي وچی، چې قاتل دار ته روان شي، کاغذي اتلان ورک شي، اتلان دی اتلان، اتلان دی اتلان شي، یا ضرور بس پرلے راشی او ضرور بس پرلے گورو
چھپ وڑو وڑو پاپ کو دخنزی لور تزی ددی کم کھئیو بچو پل خوی نو ملنگ بوئی داس پین خوب یا نارنج بل خوی نو ملنگ بوئی
دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.